تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سپیس بوریوال کاکر مو په دې سطح خپرونه کې هرکلی کوم. په خپرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر پوښتنه او شننې لرو او همداسې به د مشال راډیو 19 پروګرام راډیو مجله هم واورئ. خو تر هڅه وړاندې د دې سطح خبرونه احمدشاه غزنوي وایي. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په خیبر، کوټه او پېښور کې یو شمېر کسان د وسوالو په ډزو وژل شوي دي. د امریکایي سېنیټر جان مکین ویلي د روس ولسمشر د نړیوال امنیت لپاره تر داعش وسوالې ډلې هم لوی ګواښ دي. او د افغانستان کرکټ بورډ مشر ویلي چې لوبې باید د سیاستونو قرباني نه شي. اوس بشپړ خبرونه. د خبر ایجنسی چارواکو وایي تېره شپه په تیرا نری بابا کې د حکومت پلو امن لشکر توحید الاسلام د غړو پر یو موټر د سړک غاړې چاودنه شوي چې پکې 2000 کسان وژل شوي او یو ژوبل دي. په سیمه کې امنیتي چارواکو مشال لډیو ته ویل د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د تېرې سوار په ورځ هم په بازار زخیلو کې د امن لشکر د دوه ډلو په خپلمنځي جګړه کې 4000 کسان وژل شوي او 15 ژوبل شوي. بلخوا د بلوچستان په مرکزي ښار کوټه کې پولیس چارواکي وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لري ته وویل چې تېره شپه ډي اس پي عمر رحمان او د هغه وراره سب انسپکټر لال شمس په خپل موټر کې لجیل روډ څخه د کور پر لور روانو چې موټر سایکل پر وسوالو ډزې پر وکړې. لشکري جنگوي عالمي وسوالې ډلې د برید مسولیت منلې دي. هلته بیا په پېښور کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د اسلامي حزب یو مشر غړي وژل شوی دی. ځای پولیس نن مشال لري ته وویل چې حاجي نقیب احمد فرید نن سهار وختي په پښتخره کې له جماعت څخه د کور پر لور روانو چې نامعلوم موټر سایکل پر وسوالو ډز پر وکړي او ځای پر ځای وواژه. حاجی فرید د ګلبدین حکمتیار په خوانه سکرتر هم وو. د دې برید مسولیت روسه چا نه دی منلې. د خیبر پښتونخوا د تاجرانو او صنعتکارانو اتحادیه مشر د پاکستان حکومت لخوا د 2013-2013 کال پر وړاندې سوي بجټ نیوي کړی دی او ویلي دي چې په دې بجټ کې د خیبر پښتونخوا لپاره ځانګړي پرمختیایي پروژې او د سوداګرۍ په برخه کې ځانګړي پیسې نه دي بل کړی شوی. حاجی افضل تیر ورځ د مشال اډیو سره په خبرې کې ویل د سبي تاجران له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، نو باید د دوی لپاره ځانګړي پانګې بل کړل شي.
کم چترکیاتی کارون دی آگ یو منصوبہ ماتا دا سے نخ کاری اگر خیبر پختونخوا دا پارا دی مرکزی حکومت دیکھی تو بیا اس چا افغانستان سے جم کم حالات جوڑ دی خدا بارڈر ایک کلاوشی اور بن سی اگر سے جم دا صوبے سے کم معاشی خبر دا اگر بالکل دی جو گنا دا جم اخبر دا بچو دا پار روزگار ہوگا دو.
بلخوا دا مصببندی پارلمانی سکرٹر ڈاکٹر عبادلہ مشال رادیو ته ویلي چې موجوده حکومت د لواري ټنل، تعلیم او روزنی او گریډ سټیشنو په ګډون بیلابیل پرمختیایي پروژې تر سره کړې دي او په راتلونکي مالي کال کې هم یو شمېر پرمختیایي مسوبې په پام کې لري. د قبایلي سیمو لپاره د تعلیم رسال مشر محمد عباس خان وایي په فاټا کې 80% ماشومان چې زیات شمېر د نجونو دي سکولونه په نیمایي کې پرېږدي. نوموړي پرون له مشال رادیو سره په خبرې کول چې په قبایلي سیمو کې اوس هم د تعلیم ادارو ډېر کمی دي.
نو دا هم زمونږ کوشش دی چې دا ماشومان موږ ایسار کړو په دې سکولونو کې. یعنی مختلف وجوهات دي، د مور او د پلار هم کېدای شي، د خپل خانداني سو وجوهات هم کېدای شي. څه هغوی ته چې دی مالی وسایل د هغوی کمزورتیا غربت په وجه باندې چې دی دا مختلف فیکټرس دي د دې په وجه باندې چې ډراپ آؤٹ کی.
بلخوا د کوزه ممندو د ډنډ کلی سکول یوې ښوونکي پرون مشال لري ته وویل چې د کلی خلکو په خپلو پیسو یو سکول جوړ کړي چې 3 اتیاز د کوونکي زده کړې پکې کوي. اروپای اتحادیه د پاکستان، افغانستان او ایران لپاره څه د پاسه 3 میلیونه یورو بشري مرستې اعلان کړې دي. د اروپای اتحادیه د بشري حقونو او بحرانو په وړاندې د نظم اداري یو مشر کریسټوس سټیلیانس پرون په یو بیان کې ویلي دا پیسې به په ایران او پاکستان کې افغان کډوالو، د افغانستان د نن بې ځایه سوو خلکو او په منځنۍ اسیا کې د آفتونو په وړاندې حالاتو ښه کولو کې مرسته وکړي. اروپای اتحادیه وایي په دې مرستو کې به پاکستان کې د افغان کډوالو او د هیواد د نن بې ځایه سوو لپاره 9 میلیونه، په ایران کې د افغان کډوالو لپاره 10 میلیونه او په افغانستان کې د نن د بې ځایه و خلګو لپاره 25.5 میلیونه یورو ورکول کیږي. افغان حکومت د امریکا د سېنات د جمهوریت غوښتونکو د یو غړي د هغه غوښتنې په اړه چې ویلي باید د پاکستان په خاوره کې د تراګرو مرکزونه بمبار سي وای چې په پاکستان باید فشارونه زیات سي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن مشال راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید پاکستان د سولې پروسې سره د همکاري لپاره تشویق کړي او کنه فشارونه دې پر زیات کړي تر څو دغه هیواد له تراګرۍ سره د همکاري لاس واخلي. د افغانستان د سینټ د امریکا د سینټ جمهوریت غوښتونکي ګوند غړي اډم کینز ینګر په دابرستیو کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه غوښتنه کړې وه چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې د مخنیوي په هدف باید په هغه هیواد کې له هر ډول فشار څخه استفاده وکړي. نوموړي ویلي چې د پاکستان په خاوره کې د ترهګرو پر مرکزونو د امریکا لخوا هوایي حملې هم باید په پام کې ونیول شي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش وسلوالې ډلې هم لوی ګواښ دی. نوموړی پرون د استرالیا له ای بی سي ټلویزیون سره په امریکا کې ویل چې پوتین کوي د داعش تر فعالیتونو زیات خطرناک دی. مکین د امریکایي سینیټ د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او په بهرنیو چارو کې د کانګرس غږ ګڼل کیږي. نوموړی همداراز ویل روس ته د ډېر ستر ګواښ په سترګه ګوري، نو ځکه یې پر ماسکو د بندیزونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. او د افغانستان کرکټ بورډ مشر ویلي چې لوی باید د سیاستونو قرباني نسی. د بورډ عمومي مشر شکر الله عاطف مشل په کابل کې وی خبري غونډه ویل چې دوی غواړي د کرکټ له ټولو لومړي درجه لرونکو هیوادونو سره سیالي وکړي چې دا کار د افغان کرکټ د پرمختګ لپاره مهم دی. هغه ویل چې له ګاونډي هیواد پاکستان سره د کرکټ سیالیو په اړه دمګړې یوازې لومړنۍ خبرې شوي دي. مشل زیاته کړه چې کله پاکستان سره دوه اړخیزه سیالي ترسره کیږي، نو به اول د دې هیواد ملي لوبډله کابل ته او ورپسې افغان لوبډله پاکستان سفر کوي. دا هم ویل چې پاکستان ته ورستۍ سفر د پاکستان د کرکټ بورډ په بلنه او د افغان حکومت په اجازه ترسره کړی دی. مشال تر هغه وروسته خبري غونډه وکړه چې له تیر څو ورځو راهیسې یو شمېر افغان ځوانان په ټولنیزو رسنیو له پاکستان سره کرکټ نه کوي په نوم هشټګ کوي. دغه ځوانان وایي چې پاکستان د طالبانو او هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، نو باید لوبې ورسره ونه سي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونو اساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ او 50 پیسې خستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ 40 پیسې، یو پاون 115 روپۍ او 115 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ او 50 پیسې او 28 روپۍ 50 یا پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 15 پیسې، او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 21، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورید چې احمد شاه اعظمی او احمد الله وړاندې کول. د اپوزیشن ګوندونو پر مرکزی حکومت د بجلی نه پوره کولو لکبله نیوکه کړې ده. د خبر ایجنسی په تیرا کې د حکومت پلو امن لشکر پرموټر په بمی چاودنه کې دوه تنه وژل شوي. په کوټه کې بیگانه سرګند وسلوالو د پولیسو پرموټر په ډزو کې د پولیسو ځلی افسر وژلې او یو بل ټپي کړې. دا په داسې حال کې د بجلی د نشټوالي پر ضد په ملکنډ کې دوه کسه وژل شوي.
تقریبا د 12 بجو پورې موږ ورسره مذاکرات کول. د مذاکرات نتیجه کې بیا هغوی مظاهرینو او خبرونه بیا هغه روډ اطلاو کړو.
د خبره پښتونخوا تجارانو د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا پر وړاندې کړي بجټ نیوکې کړي دي.
اوس چې افغانستان سره زموږ کوم حالات جوړ دي، خدا بارډر یې کولاو شي او بند شي، هغه سره زموږ د صوبې چې کوم معاشي خبره ده هغه بالکل دې جوګه نه ده چې موږ خپل د بچو لپاره روزګار وګټو.
د کبالی سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي هلته د میډل او های سکولونو ډیر کمای دی.
دې ته صرف موږ په دې نه شو کتلی چې چیرې ګنیا پښتانه یا کبالیان د تعلیم خناست دي، بلکې دې کې نور هم ډېرې زیاتې خبرې دي.
د دې هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسه. رزو د خبرونه لومړی موضوع ته په ملک کې د بجلی کمی، لوټیډنګ او د خلکو احتجاجونه روان دي، او هم د احتجاجونو کې په درګي ملکند کې دوه کسان وژل شوي هم دي. خو لا هم د مرکزی یا صوبایي حکومت لخوا د بجلی د پوره کېدو لړکی واضح داوی مخته راغلی دي. مرکزی حکومت پر صوبایي حکومت او صوبایي حکومت پر مرکزی حکومت د سیاست تورونه لګوي. بلخوا ته امین شل ګوند د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بجلی کمی او لوډ شیډنګ پر ضد یو قرارداد هم جمع کړی دی. محمد عمران رپورٹ لري.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابا لوډ شیډنګ د زیاتې ذمہوار د مرکزی حکومت سره سره صوبایي حکومت هم بولی.
ٹرانسمیشن لائنز مرمت کے لیے شروع اور زمین وزیر اعلیٰ دایو کارم دراغین اور پیشو
سردار حسین بابک تور لگو چی دو آبڈا لپارا راغلی فنڈونا دا مرکزی حکومت استازی پا صوبہ کی دا سیاسی مقصدون لپارا کاری اور دو وزیر اعظم سلاکار امیر مقام یہ پخپل اخوخہ لگئی خود وزیر اعظم سلاکار اور دا مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا صدر امیر مقام وائی چیت پا بجلی کی خیبر پختونخوا تا پورا پورا برخور کول کی گی اور دا لوڈ شیڈنگ لو یا وجہ دا بجلی کمی دے زکہ چی دا صوبے ضرورت ڈیر اور پیداوار یہ کم دے
سمرہ بجلی پیدا کی گی اور زمان 13.5% کم شیئر دے آگا شیئر مندہ ملاوی گی وچی داغے ڈیمانڈ اور سپلائی آگا ایکولی پٹول ملک جی کم صورتحال لے آگا پار دے کرے مطلب دا سنے جی یوزے کرے مگ دا خبر کچھ کم زمان حصہ رسی زمان مگتا زمان آگا رائٹ ملاوی گی من خدا گئی زمان نن تو صبح کی ڈیمانڈ 2900 میگا واٹ دے
د پاکستان تحریک انصاف گند په پیښور او ملکن کې د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه کړي دي. په پیښور کې د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي په مشرۍ کې یو جلوس د بجلی دفتر پیسکو ته ورغلی هم و. د کومې وروستو چې په هغه یو اف آی آر هم درج کړی شوی. همدارنګ په بټخیله کې د قومي اسمبلی غړی جنید اکبر او د صوبایي اسمبلی غړی شکیل پولیسو د احتجاج کولو وروستو نیولی وو چې لږ وخت وروستو خوشې کړل شو. په ملکن درګې کې هم ولس د لوډ شیډنګ پر ضد د ګل په ورځ احتجاج کړی و چې پکې په ډزو دوه تنه وژل شوي هم و. مشال ریډیو لوډ شیډنګ د زیاتوالی او د صوبایي حکومت د دریس په اړه د صوبایي حکومت له چارواکو سره رابطه وکړه خو د هغوی لخوا هیڅ ځواب مخې ته رانغلو.
د خبر انتظامی چارواکي وایي تیره شپه د ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیره نری بابا کې د حکومت پلاو امن لشکر توحید الاسلام د غړي پر موټر د سړک د غاړي بم چاودلی چې پکې دوه تنه امن رضاکاران وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری په دې اړه نور حال راکوي.
نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا توانایي په اړه د کابینې د کمیټې غونډه رابللې ده. په دې غونډه کې به د بجلی لوډ شیډنګ او د دې کمولو په تجویزونو خبر کیږي. تیره ورځ هم د توانایي په اړه د کابینې کمیټې د غونډې په موقع وزیر اعظم نواز شریف ملکی روان لوډ شیډنګ په اړه د برهمې څرګندونه کړې وه او ویلي وو چې د لوډ شیډنګ موجوده شیډول ورته منظور نه دی. وزیر اعظم هاوس نه جاري شوې خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم نواز شریف اعلی چارواکو ته حکم ورکړی چې د بجلی لوډ شیډنګ دې کم کړی شي او دا یې هم ویلي وو چې تر هغې پورې به په آرامه نه کینی تر څو چې اولس د روژې په میاشت کې اسانتیاوې نوې ورکړی شوي. واضح دی د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په بېلابېلو برخو کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد د اولس مظاهرې روانی دی. تیر ورځ په ملکنډ کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاج کوونکو د بجلی د نظم ادارې د بابډا دفتر او د لیوی ستنې ته اور لګولې وو او په دغه نښته کې دوه کسان هم وژل شوي وو. دې لړکې د ملکنډ ډیویژن اډیشنل ډیپټي کمشنر نعیم خان مشال ریډیو ته وویل چې اوس حالات د معمول مطابق دي.
تقریبا د 2:00 پورې موږ سره مذاکرات کول. د مذاکراتو نتیجه کې بیا هغوی مظاهرینو خبرونه چې د وابډې مشران هم په دې مذاکراتو کې موجود هغوی ول خپل اشورنس ورکړو چې دلته به د بجلی لوډ شیډنګ چې کوم د قاعدي لوډ شیډنګ په بل ځای کې کیږي یا په درګۍ کې کیږي نو په هغه اشورنس باندې بیا هغه روډ کلاو کوم او په الحال حالات نارمل
د راپورن تر مخه چې هم نن سهار د خیبر پختونخوا په هریپور ضلع کې صحیح خلک د لوډ شیډنګ پر سر راوتی او خانپور او ټکسلا روډ یې بند کړی دی. بلخوا کراچۍ کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ خلاف نن سن های کورټ خپل فیصله کې د بجلی د نظم کامی اتارټي نه پرته امر کړی چې د سن صوبې د بجلی د نظم ادارې کې الیکټریک پر سر د کاروایی وکړي او لوډ شیډنګ ختم کړی شي.
اوردونکو بخښنه غواړم تر دې وړاندې موږ د خیبر ایجنسی کې د سوي چاودنې په اړه تاسو ته ویلو وو خو تاسو پکې د کابینې د غونډې په اړه رپورټ وړو د اوسم تاسو پام په خیبر ایجنسی کې د تیرا په نری بابا سیمه کې د سوي چاودنې په اړه رپورټ تاسو پام راړو. فرهاد شنواری نور حال کوي.
د خیبر یو انتظامی چارواکی د خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا نری بابا کلی کې د حکومت په لوا امن لخکر توحید الاسلام د غړو یو ګاډی روان وو چې مخکې نه خخ کړی شوی بم پرې وچاودېدو چې په نتیجه کې د امن لخکر دوه رضاکار وژل شول او یو پکې ژوبل شو او ګاډی ته هم زیان واوړېده. امنیتي ځواکونه وایي د دغې پیښې نه پس نری بابا کلی ته رسیدلی دی او هلته په دې پیښه کې ککړو کسانو پر ضد د لټون عملیات پیل کړي دي. د دغې پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده قبوله کړې. ید دیوی چې د اتوار په ورځ په بازار زخخیلو کې د دغې امن لخکر د دوه ډلو په خپل منځي جګړه کې هم څلور رضاکار وژل شوي وو او پنځه پکې جوبل وو. او د دغې کشالې نه پس د امن لخکر پخوانی امیر محمود پردی د خپل منصب نه لرې کړای شوی دی او حاجی بارات خان پردی نوی امیر ټاکل شوی دی. د توحید الاسلام په نوم د امن لخکر غړي د حکومت په ملاتړ د تیرې اوږدې مودې راهیسې په بازار زخخیلو او تیراکي وسلوالو سره په جګړه بوخت دي او په دې سیمو کې یې نه پرېږدي او وسلوالو سره یې د جګړو په وخت یو شمېر ملګري د لاسه ورکړي دي. بازار زخخیلو سیمه کې پخوا یو شمېر وسلوالې ډلې وې، خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده او د حکومت تر کنټرول لاندې ده او یوې اوږدې ناکرارۍ نه پس پکې پرمختیایي کارونه هم پیل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې بیګا ناڅرګند وسلوالو د پولیسو پر یو موټر ډز کړی دی چې پکې یو ډی ایس پی وژل شوی او یو سب انسپکټر ټپي شوی دی. تر پیښې وروسته چې ذمهواري لا هم اچا نه ده منلې، د ښار امنیت سخت کړل شوی دی. ایوب ترین نور معلومات راکوي.
دا پیښه تېره شپه هغه مهال رامنځته شوه کله چې ډی ایس پی عمر ایمان او د هغه وراره سب انسپکټر بلال شمس په خپل موټر کې د جیل روډ څخه تېرېدونکي او د خپل کور په لور روان وو چې ناڅاپه ناڅرګندو وسلوالو کسانو د دوی پر موټر ټکان وکړل، چې له امله دغه دواړه پولیس افسران سخت ټپیان شول. د ډزو وروسته ناڅرګند کسان په موټر سایکل باندې په تښتېدو کې بریالي شوي دي. وروسته پولیس او سرحدي عسکر سمدلاسه د پیښې ځای ته رسېدلي او دغه دواړه پولیس افسران یې په زخمي حالت کې د کوټې ملیٹری روغتون یا سی ایم ایچ ته رسولی وو. چیرې چې ډی ایس پی عمر رحمان په سر کې د ګولۍ لګېدو له امله خپل ژوند د لاسه ورکړي او بلال شمس لا زخمی دی. پر پیش باندې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زیری سخته خواشنی څرګنده کړې او پولیسو ته امر کړی دی چې په پیش کې تورن کسان دې سم د لاسه ونیسي. اعلی وزیر دا پیښه ترګری ګڼلې او د پیش په اړه رپورټ هم طلب کړی دی او خبرداری ورکړی دی چې حکومت به وایي چاته په صبح کې د امنیت دورانولو اجازه ورنه کړي. وروسته پولیس او سرحدي عسکرو د کوټ ښار په لوی سړکانو د مشکوک کسانو څارنه پیل کړې ده، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم تر دمګړې پورې چا د دې وروستۍ پیښې پړه په غاړه اخیستې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا هم خواشنی څرګنده شوې ده. په دې اړه د بلوچستان ملي ګوند مرستیال مشر ملک عبدالولي کاکړ په یو بیان کې ویلي دي چې په کوټ ښار کې پر پولیسو باندې دغه ډول برید د حکومت ناکامي ده. نوموړي زیاته کړه چې په تېرې یوه اونۍ کې د دوه چینی ښاریانو او یو تاجر اغوا کېدل د حکومت ښکاره ناکامي ده. په کار دی چې حکومت د خلکو د ځان او مال د تحفظ لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې عمر رحمان د پخواني ډی ایس پی شمس الرحمان ورور وو، څوک چې په کال 2013 کې د اګست په 8 نیټه د کوټ د پولیس لاین په ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري او مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساعت خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. او زو خیبر پښتونخوا ته هلته تجارانو او صنعتکارانو د حکومت لخوا پر وړاندې کړي بجټ سختې نیوکې کړي دي. دوی له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې مرکزي حکومت د خیبر پښتونخوا لپاره په ځانګړو څانګو کې پیسې نه دي بیل کړي. غلام غوث ورسره غږیدلی، راځي چې رپورټ یې واورو.
د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو او تاجرانو د اتحادیې مشر حاجی افضل وایي په وفاقي بجټ کې نه خو د پختونخوا د ولس لپاره لوی پرمختیایي منصوبې شامل کړل شوې دي او نه د پختونخوا کاروباري خلکو ته څه ځانګړي مراعات ورکړې شوې دي. حاجی افضل زیاتوي موجوده وخت کې د پختونخوا تاجران د ډېر مشکل سره مخ دي او په کار د مرکز د دوی د ستونزو د حل کولو لپاره په بجټ کې ځانګړي مالی پنګه وټاکي.
کم چې ترقیاتي کارونه دي، غټ غټ منصوبې دي، هغه یو منصوبه ماته داسې نه ښکاري چې هغه خیبر پختونخوا د پاره د مرکزي حکومت دی. خو بیا اوس چې افغانستان سره زموږ کوم حالات جوړ دي، خدا بارډر یې کولاو شي او بند شي، هغه سره زموږ د صوبې چې کوم معاشي خبره ده هغه بالکل دی جوګا نه چې موږ خپل د بچو لپاره روزګار وګټو. دا څخه پته چې خیبر پښتونخوا کاروبار چې دی هغه ټوټل په افغانستان او سنټرل ایشین سټیټس باندې ډیپینډ کوي.
حاجی افضل زیاتوي د زرداری د تیر حکومت په دور کې د پښتونخوا تاجرانو او صنعتکارانو ته د بانکونو قرضې هم پریښودلی شوې وې، خو د موجوده وفاقي حکومت په دور کې دوی ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خو بلې خواته د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی او د منصوبه بندۍ پارلماني سیکرتر ډاکټر عباد الله وایي موجوده وفاقي بجټ کې د پښتونخوا د عمومي او معاشي پرمختګ لپاره د نورو کلونو په نسبت ډېری منصوبې شاملې کړې شوې دي. یاد دی وی چې د تیری جمعې په ورځ په قومي اسمبلی کې د مالی کال 2018 لپاره بجټ وړاندې کړی شوی دی، خو د پښتونخوا او قبایلي سیمې تاجران او ځینې منتخب غړي په دغه بجټ باندې سختي نیوکې کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په کورم کې د کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکي وایي درې کاله وسو چې حکومت ورته د دوی لپاره منظور کړل شوي سکالرشپونه نه ورکوي. دا زده کوونکي خبرداري ورکوي چې که سږ کال هم وظیفې ورنکړل شوي نو د دوی په وینا احتجاجي مظاهرې به پیل کړي. چارواکي بیا وایي چې د زده کوونکو د یادې ستونزې د حل لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. طارق اورکزای پرې رپورټ لري.
د تنظیم مشرانو په خبره حکومت د سیمې زده کوونکو ته له 2015 کال تر اوسه د وظیفې پیسې نه دی ورکړي. د تنظیم یو مشر وایدالله بنګش مشال لډیو ته وایي د سکالرشپ لپاره کله هم د تعلیم محکمې دفتر ته ورشي نو پلمه ورته جوړوي او دا ستونزه ورته نه حل کوي.
په زرګونو سټوډنټان دي چې هغه په کورمې کې دي او کورمې نه بهر د مختلفو یونیورسټیانو کالجونو کې نمو، چونکې بار بار دا مطالبه کړې هم د مونږ په پرېس سره غلي یو چې یاره دا کوم سکالرشپ دی دا زر نظر به حال کړل شي، لکه چېرته دا داسې سلسل دار بیا روانه ای او نو مو به بیا د خلاف سړکونو تر وځو.
د پېښور په سرکاري کالج کې د دولسم جماز د کونکې محمد رحیم وای د سکالرشپ پیسو ته سترګې وې ځکه چې تعلیم خرچه زیاته ده، خو سږ کال هم ورته دا ملونه شوې.
نور محمد جزیره ملو شوې ده، بجور ته ملو شوې ده او کوم جنس ته نه ملويږي. مو دا غوړ سم د سکالرشپ ملو شي.
د تعلیم محکمې یو مشر اشرف علي وای هر کال چې کله درخواستونه سره جمع شي نو لستونه جوړ کړي او فاټا سیکریټر ته واستوي، خو په دې لړکی ورته هغوی د سکالرشپ لپاره فنډ نه دی جاری کړه. نو زکه تر اوسه پورې دا د ځنډ ښکار دی.
شون اولریډی جوړ شوی دی، مطلب په فاټا سیکریټر کې سبمټ شوی دی. کوم ټیم یې پروسی نه بس څولو دو نو بمتا بم هغه رسېږي نه هغه نه بعد دې دې ته مطلب چې دا موغه بوتو دا
واضح دی چې پولیټیکل وظیفه یا سکالرشپ هر کال هغه قبایلی زده کوونکو ته حکومت ورکوي کوم چې د لسم جماعت پس خپل تعلیمي سلسله جاری وساتي. دا سکالرشپ چې د کالج زده کوونکو لپاره 15,000 او د یونیورسټي لپاره 6,000 روپۍ مقرر دی، تعلیم محکمې تر مخه سږ کال هم ورته 6,000 درخواستونه جمع شوي دي. تاریخ ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د 2018 او 2014 مالی کال لپاره د پاکستان اکنامیک سروي د پایلو تر مخه په پاکستان کې د اوسیدونکو خلکو د سواد کچه 2% ټیټه شوې ده. د سروي رپورټ ښیي چې په سند او بلوچستان صوبو کې د خلکو د سواد کچه تر ټولو زیاته ټیټه شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې دغه شرح پر ځای ولاړه ده، البته په قبایلي سیمو کې کښته شوې ده. فرخند اسد نور حال راکوي.
د فاټا د تعلیم مرستیال ډایریکټر محمد عباس خان وایي په قبایلی سیمو کې د سکولونو نه د ماشومانو د وتلو شرح 8% ده چې زیاتره پکې جنکې دي. هغه وایي د دوی د معلوماتو تر مخه اوس هم په فاټا کې د میډل او های سکولونو سخت کمې دي.
د فاټا اوورال ډراپ اوټ تقریبا 8% ده. نو دا هم زموږ کوشش نه چې دا ماشومان موږ یې سار کو په دې سکولونو کې، یعنی مختلف وجوهات دي، د مور اف د پلان هم کې دي، شو د خپل خاندانې
د کوزه مومندو د ډنډ کلی خلک بیا وایي چې په سیمه کې د جینکو یو سرکاري سکول هم نه لري او دوی په خپله خرچه یو پرایمري سکول جوړ کړی دی. د دغه سکول یوازینی استاد د خپلو مسلو په اړه مشال ریډیو ته وایي،
اک یو ټیچر ایم زه پکې یم او درې سی واړه چې دي دا ما سره ایډمیټ دي او دسی نان ایډمیټ 15 واړه راځي. موږ حکومت دا درخواست کوو چې موږ ته شمسی نه راوړي، موږ ته پکې راوړي چې موږ دا ماشوم د دې مستقبل خوشی دوی سبق وای.
د تعلیمي پرمختګ لپاره کارکونکو اداره الف اعلان وای په فاټا کې د سکولونو د بیا رغونې کارونه هغه سین دي روان څنګه چې د فاټا ولس غوښتنه کوي. د الف اعلان ادارې د پېښور څنګه یو کارکونکو عمر اورکزی وای،
یو د سټډمیج سکول وی څنګه چې د نستو ځای نه وي، کنه یو د سټډمیج څنګه صرف کمرې لګین ماته راماتي یو بندي والی ټیکي هغه چې دخل کینی سبق وای. فاټا کې اوس پورې د سین انیشیټیو چا خسته ده او نه اوس پورې دوه د سوچ
د فاټا سیکرټریټ ته وی ورسته سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې نامنی پوځي عملیات د خلکو بې کوره کېدل او د سکولونو ړنګېدل هغه مهم وجوهات دي چې په دغو سیمو کې ماشومان له تعلیمه بې برخې وساتل. د پېښور پوهنتون د فلسفي استاد سمین اپریدی وایي، دا سینه ده چې ګینې قبایل تعلیم نه غواړي خو د امنیتي مسلو د سکولونو او استادانو د نشټوالي له وجې ماشومان له تعلیمه بې برخې پاتې کیږي.
اکسس وی نو هغه د وجې خامخا په لټسیږي شو باندې خو فرق پروزي او تبوز بالکل شته دي، خو وخت سره هغه زیات بدليږي. لکه دې ته صرف مونږ په دې نشو کېدې چې دا لو لټسی دا نه صرف په دې وجه چې لګینه یا پښتانه یا کبایان ده تعلیم خلاف دي، بلکې دې کې نور هم ډېر زیات خبرې دي. شو حالت جنگ کې پاتې شو، د ډیسپلیسمنت شو.
د فاټا د تعلیم رسیال ډایریکټر محمد عباس خان د اهم وایي، دوی په فاټا کې د ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو یو کمپین هم وچلو او د ویجاړو شوو سکولونو د بیا رغونې او د نوو سرکاري سکولونو د جوړولو لپاره هم کار کوي.
فرخنده اسد ایکسپریس ریبیون ورسپانې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د هغو داوو پاړې لیکنه خبره کړې چې وای روانه میاشت په بدین کې قانون نافذونکو ادارو څلور کسان جبري تښتولې دي. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان یو سیمیز مشر د دغو تورونو پخلای کړې دي او وای چې دغه کسان یا خو ټولنیز فعالان وو او یا سیاسي کارکونکي دي. د مقالې تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان بشري حقوقو کمیشن داوا کړي چې د سند صوبې په بدین کې د قانون نافذونکو ادارو لخوا په حراست کې ساتل شوی سلور کسان په اصل کې د جبري تښتونو په کیسونو کې نیول شوی دي. د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان سیمایز مشر ډاکټر اشوتاما لوهانو چې د معاملې د پلټنې لپاره بدین ته د ورغلي ډلې مشري هم کوي د دغه تورونو پخلی یې کړی دی. اشوتاما لوهانو په خپل رپورت کې ویلي، بدین ته د پاکستان بشري حقوقو کمیشن ورغلي ډلې ته معلومه شوه چې د نیول شو کسانو کورنۍ او ماشومان نا امیده، یوازې او د یری ښکار دي. نوموړي وایي د دغو کسانو کورنۍ هم په مختلفو طریقو ځپل کیږي او دړکې هم ورته ورکول کیږي. رپورت وایي دغه سلور کسان د مئی پر 24 په نیمه شپه له خپلو کورونو تښتول شوي دي. په دغو کسانو کې 28 رضا جارور، 45 شادي خان سومرو، 15 عبدالعزیز ګرګیز او 22 علی احمد بوخ یو شامل دي. دغه کسان ټولنیز فعالان یا سیاسي کارکونکي دي. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن داوا کوي چې د نیول شوو کسانو کورنو ته دړکې ورکړل شوې دي چې دغه کسانو د خوشي کولو لپاره د احتجاجي مظاهرو نه ډډه وکړي. په رپورت کې ویل شوی دي چې د سلورو واړو کسانو کورنۍ داوا کوي چې قانون نافذونکو ادارو په یونیفارم کې سړو او نقاپوشو کسانو د دوی د کورنۍ غړي په بیرحمانه ډول تښتولي دي. لوهانو ایکسپریس ټریبیون ورسپانې ته ویلي، د پاکستان بشري حقوقو کمیشن ډلې د ځایي خلکو، سیاسی کارکونکو، خبریالانو او وکیلانو سره هم لیدلی دي.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا.
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نجوان د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته نه امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو خاوري وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمه بجې سوي دي احمد شاه زمي را سره په سټوډیو کې دی راځي چې لا څه خبرونه لنډیز واورو
د خبر ایجنسی چارواکی وایي تیر شپه په تیرانری بابا کې د حکومت پلو امن لشکر توحید الاسلام د غړو پر یو موټر د سړک غاړې چاودنه شوې چې پکې دوه رضاکاران وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. بلخوا د بلوچستان په مرکزي ښار کوټ کې یو پولیس چارواکی وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. سیمه کې پولیس چارواکو مشال اډی ټول چې تیر شپه ډی ایس پی عمر رحمان او د هغه وراره سب انسپکټر لال شمس په خپل موټر کې له جیل روډ څخه د کور په لور روان و چې موټر سایکل سپرو کسانو ډزې پر وکړې. لشکر جنگوی عالمي وسوال دل دې بیر مسؤلیت منلی دي. هلته بیا په پېښور کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د اسلامي حزب یو مشر غړی وژل شوی دی. ځای پولیسو مشال اډی ټول چې حاجی نقیب احمد فرید نن سهار وختي په پښتخره کې له جمعه څخه د کور په لور روان و چې نامعلوم موټر سایکل سپرو کسانو ډزې پر وکړې او پر هغه ځای وواژه. د خبر پرتخوا د تاجران او صنعتکارانو اتحادیې مسؤلین وایي د پاکستان حکومت لخوا د 2013 کال پر وړاندې شوي بجټ نیوکې شوي او ویلي دي چې په دې بجټ کې د خبر پرتخوا لپاره ځانګړي پرمختیایي پروژې او د سوداګرۍ په برخه کې ځانګړي پیسې نه دي بیل کړل شوي. اروپا اتحادیه د پاکستان، افغانستان او ایران لپاره څه د پاسه 40 ملیون یورو بشري مرستې اعلان کړې دي. امریکایي سېنېټر جان مکین ویلي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش وسلوالې ډلې هم لوی ګواښ دی. نوموړي پرون د استرالیا له ABC ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې پوتین کوي د داعش تر فعالیتونو زیات خطرناک دی. د افغانستان کرکټ بورډ مشر ویلي چې لوی باید د سیاستونو قرباني نسي. د بورډ عمومي مشر شکر الله عاطف مشلن په کابل کې وی خبري غونډه ویل چې دوی غواړي د کرکټ له ټولو لومړي درجه لرونکو هیوادونو سره سالي برابر کړي چې دا کار د افغان کرکټ د پرمختګ لپاره مهم دی.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدا اوسم تاسو پام د مشال ریډیو 19 پروگرام ریډیو مجلې تراډوم د دې خبرونې کوربا نجیب عامر دی.
د مشال ریډیو مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې پاړه
ریپورټونه او مرکه
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رادیوي مجلې په شپږ 50 غڼه کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو درته دغه مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. د پېښور د پښتو اکاډمۍ پخوانی مشر، لیکوال، شاعر او سیرونکي نواز طایل له نړۍ سترګې پټې کړې.
یعنی فولکلور داسې ډېر کم اړخونه به وي چې هغه د کړي نه دي او یا د پښتنو د فولکلور ډېر کم داسې اړخونه به وي چې د په هغې باندې لیک نه دي کړي.
د خوست ادبي بهیر د 2 کلنې غونډې پر مهال فرهنګیانو وویل چې فرهنګي هڅې د ناخوالو او جګړو په ختمولو کې مهم رول لوبوي.
جنګ ځپلې لهجې دي او فاصلې هم راغلې دي، خفګانونه به هم په دې وطن کې وي. نو دغه فرهنګي یا کلتوري تګ راتګ راشه درشه د زړونو نه کینی وباسي، دغه فاصلې لنډې.
د سوات په سیدو میډیکل کالج کې شوې مشاعرې ته سر ورخ کړه.
خبرې مته وه د جنگ او د ټوپک زلمیا، ژوند محبت ده، قلم پلاس وحت ابلی سره چورلک زلمیا.
د دیر د پیژندل شوی شاعر بغزاده دانش سره مو تفصیلی مرکه کړي. دا غي نظم په ټولنیزو رسنیو کې ډیر زیات مشهور شوی.
او بالکل دا نغه نظم مو چې زه باندې لونه کیږم. دا نغه نظم درته یو سو بندم په دې دومره لوی جهان کې یت تنها چې زه اوسېږم زه باندې لونه کیږم.
نو کا وخت لري را سره پات شي. د پښتو ژبې نومیالی څېړونکی او لیکوال پروفیسر محمد نواز طاهر د مې د میاشتې په درېمه نیټه وفات شو. د ملکنډ اوسیدونکی درې اتیا کلن طاهر د پښتو شعر، ادب، څېړنې، فولکلور او ژباړې په برخه کې لسګونه کتابونه لیکلي ول. پر دې سربیره هغه د پېښور د پښتو اکاډمۍ مشر هم پاتې شو. احمد شاه زمی د پوهان نواز طاهر ژوند او کار ته کتنه کړې.
پروفیسر محمد نواز طاهر په 1904 کال کې د ملکنډ په تانیه کلی کې د خانخیلو په ټبر کې زیږیدلی و. نوموړی په 1905 کال کې له ګورنمنټ کالج لاهور څخه د جغرافیه په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړه. له هغه وروسته یې په 1906 کال کې له پېښور پوهنتون څخه پښتو آنرس او په 1906 کال کې پښتو ماسټر سند ترلاسه کړ. نوموړی د خپل عمر لویه برخه د پښتو ژبې ادب ته ځانګړې کړې وه او د ژوند تر وروستۍ ورځې شپو پورې له کتاب سره تړلی پاتې شو. نوموړی که یو خوا پراخه مطالعه درلوده، نو بل خوا د پښتو ادب لمن ته خپل 102 کتابونه وسپارل. دا چې په پښتو ادب کې د نوموړي ځانګړتیا څه وه او پر کومو موضوعاتو یې زیات کار کړی و. د پښتو اکاډمۍ پېښور مشر پروفیسر ډاکټر نصرالله جان وزیر وایي چې پروفیسر طاهر د فولکلور او ماشومانو ادب په برخه کې ځانګړی کار کړی دی.
یعنی خاص منفرد حیثیت لري د ماشومانو د ادب په حواله سره. بیا په فولکلور کې د ده بیخي زیات کار، یعنی که د ټپې په حواله سره، که د متلونو په حواله سره دی، یا د ماشومانو د لوبو په حواله سره دی، یا د چاینیز نه کم فولکلور د چاینیز دی هغه ترجمه کړی، یا د نورو ژبو فولکلور چې کم آثار دی هغه ترجمه کړی دی. یعنی فولکلور داسې ډېر کم اړخونه به وي چې هغه د کړی نه دي، او یا د پښتنو د فولکلور ډېر کم داسې اړخونه به وي چې ده په هغې باندې لیک نه دي کړي. یعنی د روحي متلونه 12,000 متلونه چې دا د پښتو په اردو په انګلیزي کې په درې واړو کې په دې باندې کار کړی دی.
که څه هم پروفیسر محمد نواز طاهر په 1905 کال کې د پېښور په پښتو اکاډمۍ کې کار پیل کړی وو، خو له 1909 کال څخه بیا تر 1905 کال پورې د اکاډمۍ مشر پاتې شو. د نوموړي د مشرتابه دغه 14 کلنه دوره د اکاډمۍ په تاریخ کې په ډیرو شو ټکو یادیږي. نصرالله جان وزیر په دې اړه وایي،
هغه مثالی دور چې نواز طاهر صاحب د 1909 نه راغلی تر 1905 پورې، دا د اکاډمۍ مثالی دور وو. یو نمونه داسې د معراج دور وو چې د اکاډمۍ په هر حواله مخې ته راغله، که هغه د تحقیق په حواله دی، که د ترجمې په حواله دی، که د تالیف په حواله دی، که د پبلیکیشن په حواله دی. د انتحاک پبلیکیشن په دې دور کې وشول. دې علاوه زمونږ کم کلمی نسخې چې دي، د انتحاک کلمی نسخې دي، په دې کې مختلف کلمی نسخې دي چاپ کړي دي، یا نورو داسې د پروجیکټونو په حواله دی، یا اکاډمۍ د شتمنیو په حواله سره دی. یعنی یو مثالی دور د ډایرکټرشپ زمانہ موږ یادولای شو.
د پېښور پښتو اکاډمۍ د تیر 2014 کال په پای کې د پروفیسر محمد نواز طاهر د ادبي خدمات په ویاړ یو سیمینار هم جوړ کړی وو. نوموړي سیمینار ته د وینا پر مهال ویلي و چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ به پښتو ژبې او ادب ته چوپړ وهي.
د نواز طاهر مړینې د پښتونخوا تر څنګ په افغانستان کې هم خلک زیات خوشینه کړي، او د هغه ځای لیکوالان او شاعران وایي د پښتو ژبې یو بل ستوری را پریوت. هلته د افغانستان په خوست ولایت کې د خوست ادبي بهیر دوهمه کلیزه کې شاملو شاعرانو وویل چې د لر او بر ادیبان او شاعران د سولې پر راوستلو، د جنګونو او کرکو په ختمولو کې مهم رول لوبول شي. زمونږ همکار نجیب الله لوخیل له خوست راپور استولې.
د افغانستان یو شمیر فرهنګي شخصیتونه، لیکوال او شاعران وایي چې فرهنګي هڅې د روانو جګړو او شتناخوالو په مخنیوي کې ګټورې تمامېږي او د هیواد پرمختګ او تمدن ته لار پرانیزي. دوی چې د خوست ادبي بهیر د دویمې کلیزې په لمانځغونډه کې راټول شوي ول، په دا ډول برنامو کې د ګډون په پلمه یې د ولایتونو د فرهنګیانو ترمنځ یوې بلې سیمې ته سفرونه اغېزمن وبلل. شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان مشال راډیو ته وویل،
جنگ ځپلې لحظې دي او فاصلې مرغلې دي، خفګانونه بم په دې وطن کې وي. نو دغه فرهنګي یا کلتوري تګ راتګ راشه درشه د زړونو نه کینې وباسي، دغه فاصلې لنډوي. زه ډېر په دې باندې مطمئن شوم چې کچېرې زمونږ ځوانان علم ته، ادب ته، فرهنګ ته پام واړوي، نو دغه ناورین، دغه بدبختۍ، دغه جګړې د دې مخه مونږ پنیولی شو، امن ته لاره برابرولی شو، ترقي او تمدن ته لاره برابرولی شو.
د هیواد یو بل لیکوال ډاکټر محیب الله زغم وایي، په دا ډول ناستو کې د فرهنګیانو، لیکوالو او شاعرانو ترمنځ تجربې شریکېږي.
یو خدا چې د فرهنګیان یو بل سره له نږدې ویني، د ځوان په دې بوختیاو کې اکثر ملګری یو بل سره پیژني خو مخامخ لیدلې نه. بل ښېګڼې دا ده چې یو د بل تجربو څخه استفاده کوي، یو د بل د کارو د فعالیتونو نه خبرېږي.
لیکوال او شاعر حمیم جلالزی وای کسی هم د فرهنگیان د بوختیا او لکبله ادبی ناست کمی شوی دی خود اوسنه غوند او ناست په کیفیت کې حواله عراق لیدای
دا پروګرامونه لیکم سوی دی او د کمیدو ویم خپل ځنګړی لتن لري یو لته فائدہ شي نو ټول خلک خپل ځنګ کې ډیر مصروف دی او پم دې خاطر باندې فائدہ د پروګرامونو هغه تعداد کم سوی من ته کیفیت کې تکیو ګور دی پنځه کلمه پر تر باندې کیفیت ډیر سوی دی کرکتنې برخه کې سوی دی شیر کې سوی دی یا نور مسائل کلتوري مسائل څه شي اوس په اړه غونډې جوړیږي د غونډو کیفیت ډیر ښه دی
د خوست ادبی بهیر د دویمې کلیزې د غونډې او تن تابعه کوونکی شاعر او لیکوال فرید الله قربان وای
زموږ د دې غونډې نه یو عمده موخه دا و چې موږ له نورو ولایتونو سره خپل فرهنګي اړیکې همدا ستاندې وساتو ځکه موږ هر کال مشاعرو ته غونډو ته د نورو ولایتونو نه لیکوال او شاعران را غواړو کو په یوه وخت کې د ملګري له خوست ته داسې تل ځان سره یو سي چې دوی په خپل سیمو کې عملي کړي تر سوال ته په ګټه تمام شي
دیاد ادبی دستوری په پای کې آزاد مشاعره وشوه پیاده مشاعره کې ځوان شاعر رفیع الله زمیر هم یو شعر د ترنم په انداز وړاندې کړ
که هر څو په دې په غم بیا مې هم آوې حیات یې درنو زهرو چینا
خوست د ادیبانو خبرې خو مو واورېدې چې ویلې ادب د لر او بر پښتانه فرهنګیان سره نږدې کړي دي د سواد په سیدو میډیکل کالج کې تیره ورځ یو مشاعره وشوه چې په کې شاعرانو د امن لپاره شعرونه ویل د مشال همکار نیاز احمد خان دغه مشاعرې ته ورغلو نور د هغه په ریپورت کې
خبرې مکه وه د جنگ او د ټوپک زلمیا ژوند محبت دی قلم پلاس وه تبلی سره چورلک زلمیا ژوند محبت دی
دغه داد چغې او نارې د سیدو میډیکل کالج د طب هغه زده کوونکي دي چې په راتلونکي وخت کې به ډاکټران وي د میډیکل کالج په لوی حال کې جوړ کړی شوي مشاعرې اورېدونکي په سوونو د طب زده کوونکي ول د مشاعرې کوربه د کالج یو زده کوونکی ډاکټر زکریا باچا و مشاعره کې یو شمیر شاعرانو په ترنم کې هم خپل کلامونه وړاندې کړل چې پکې د ملکن سره تعلق لرونکي شوکت یوسفزی په مشاعره کې شریک د اباسین یوسفزی کلام وړاندې کړو
تمې پزړګي کې تاسې خخې لکه غر نور کلی بهمې په ماګران خدا سې
مشاعره مشر میلما د پیښور اسلامیه کالج پښتو څانګې مشر ډاکټر اباسین یوسفزی وو دوی د طب زده کوونکو ته وویل
اسلام څوارلس سوه کالو شو چې راغلی دی د پاکستان اویا کالو شو چې جوړ شوی دی او د پښتنو پنځه زره کالو شو چې په دې دنیا کې موجود دي نو تاسو د خپلې عقیدې او د خپل وطن دپاره خو مضمون وایئ خو د خپل قام دپاره هیڅ نه وایئ نه تاسو د خپل تاریخ نه خبر یې او نه تاسو د خپل ژبې نه خبر یې او چې کوم قانونه دغه سې دي نو هغه په قانونو نه حسابېږي تاسو په کار ده چې په خپل ژبه کې تعلیم وای چې په خپل ژبه کې نشته نو په کار ده چې خپل ژبه د لازمی مضمون په تور ښودلی کېده په دې باندې سوچ وکړئ
د مشاعرې صدارت د بونیر څخه تعلق لرونکي شمس بونیری کوله چې په دغه موقع خپل شعرونه وړاندې کړل او د مورنۍ ژبې په اهمیت یې تفصیلي وینا هم وکړه
د سوات نه لږ رالانتې د ډیر ښایسته سیمه ده چې د پښتو ادب لمنې ته یې د یاد وړ شاعران پیرزو کړي دي بغزاده دانش هم د ډیر د براول باندې اوسیدونکی او د پښتو د معاصر شاعرۍ یو پیژندل شوی نوم دی بغزاده دانش د پېښور پوهنتون نه په انګریزي ادبیاتو کې ماستری کړې او دا مهال د شیرینګل په بېنظیر بوټو پوهنتون کې استاد دی د نوموړي شعرونه هنرمندانو ویلي کتاب لانه د چاپ او د سوشل میډیا لاره نظمونه خبره شوی چې په لرو بر کې د خلکو پام ځان تاړه ولید. ل بغزاده دانش سره می د مشال رډیوی مجلې لپاره خبرې وکړي او په سر کې متری او پختل څنګه په دې وتوانې د چې د سوشل میډیا لاره د ولس دردونه د شیر په جبان زور کړي. هغه راتول
شیر پکار د چې هغه د معاشري اکاسیو کی او اگر چې دا زما شعوري حصه نه ده خو نظمونه ولیکل شو زمانه داسې چې هغه په کې د معاشرتي چې کوم ژوند دی دا هغه اکاسی ده په کې نو خلکو خوښ کړو دا د خلکو د زړونو خبرې وي. زما په خیال کمې چې الله پاک زما د قلم نه راوویستې نو وجه هم دغه ده چې دا ځکه مشهور هم په دې وجه شو چې یاره دا د خلکو د زړه آواز و او زما د قلم نه الله پاک دغه آواز د خلکو د زړونو د آواز دا وویست نو ځکه دغه مشهور شو.
یعنی تاسو وایئ چې د ولس دردونه مو خپل دردونه ګڼلي او بیا چې یو شاعر کیناستلی هغه یې ترتیب کړي نو بیا داسې ستې راوتي یو داسې فنپاره راغلی چې هر سړی ګڼي چې دا خو عامې خبرې نه دي. زموږ خبرې دي خو په یو بل انداز کې ویل شوي.
بالکل جی همدغه چل دی.
بغزاده دانش یو شاعر چې کله شعر لیکي نو اول خو یې د ځان دپاره لیکي بیا یې ولس ته رسول هم غواړي. ولس ته د رسولو لپاره خو بېلابېلې لارې دي لکه کتاب دی، سوشل میډیا ده، مشاعرې ته تګ دی، همدارنګه د سندرغاړو آواز دی. تاسو کومه لاره استعمال کړې ده خلکو ته د رسېدو دپاره ستاسو د قلم؟
یاره جی ما خو لا داسې شعوري هڅه د سام نه ده کړې که نه چې زه اکثر خپل کلاس کې زه مطلب سټوډنټس ته ریلیټډ شعرونه وایم کله کله مشاعرې ته هم ځم خو دا سوشل میډیا باندې دا نظمونه ډېر زیات مطلب مشهور شو. زما دا خیال نه و اوس مې دا خیال لري دا ډېر پاورفل ټول دی د خپل آواز د خلکو ته د رسولو لپاره. د سندرغاړي آوازونه هم په دې کې مهم کردار لوبوي لکه زما ډېر ملګرو سندرغاړو کلامونه ویل دي هغه هم خلکو ته رسېدلي. خو د سوشل میډیا د آواز چې دی یا دا ذریعه چې کوم ده نو دا خاص کر د فیسبوک ده دا ډېر پاورفل ده او په ډېر لږ وخت کې غږ د دنیا ګوټ ګوټ ته رسي نو دا ډېر اهم هم ده او دا ډېره مؤثره هم ده.
بیا خو به په فیسبوک باندې ریکوېستونه هم زیات شوي وي دغو نظمونو د خپرېدو نه پس.
او د دې نظمونو خپرېدو نه پس ریکوېست هم ډېرې زیاتې شوي دي او خلک یې خوښي هم او ډېر خواږه خواږه میسیجز هم ملګري رالیږي ستاینه هم کوي او د هغې پیغامات ماته ډېر نیخ په نیغه رارسي نو دا پکې بل یو پلس پوینټ دی.
صحیح پخوا به کتاب چاپېدو نو فیډبیک به ډېر وروسته سړي ته رسېدو. اوس خو نو چې نظم خپور شي فیډبیک یا خو خلک تبصرې وکړي یا درته میسیج وکړي نو د خلکو نظر زر معلومېدای شي.
بالکل دا تیر ورځو کې ما سیدو میډیکل کالج کې دغه نظم ویلی و هغه با خبر سوات والا هغه ویب سایټ دی هغې ورکړې نو درې ورځو کې زما خیال دی په هغې باندې 4 لاکھ نه برابر ویوز راغلي 18,000 کسانو هغه شیر کړی دی او لکه لایکس هم پرې بلا ډېر راغلي دي او نیغ په نیغه ماته هم بیا پته لګي که نه.
دا هماغه نظم و زه به نه لیونی کیږم.
بالکل دا همدغه نظم و چې زه به نه لیونی کیږم.
دغه نظم به هم تاسو نه اورو که ممکنه وي وروستو خو تر هغې وړاندې سو پښتنې نورې هم لرم. دا راته وایي چې پښتانه تنقید څومره زغملی شي ځکه چې ستاسو ځینې نظمونه چې ما واورېده په دې کې تنقید هم شوی ښایي ځینې کسان به د دې نه خوشحاله نه وي. تاسو ژوند هم پښتونخوا کې کوئ د پوهنتون استاد هم یې خپل ښوونځی یا سکول هم لرئ خلکو سره راشه درشم کوئ نو داسې خلکو سره چې کله مخامخ کیږئ داسې خلک هم راغلي چې هغه ستاسو د شاعرۍ نه خوشحاله نه وي؟
او بلا ډېر خلک شته چې هغې باندې بعضی خبرې ښې نه لګي نو هغه که په نثر کې وي او هغه که په نظم کې وي تنقید پکار دی چې مونږ برداشت کړی شو. خو زمونږ زه دې نه پوهېږم چې پښتانه په کلاو سینه باندې تنقید دا خلک نه شي برداشت کولی نو دا یو مسله ده. خو دا چې زه میرا حق خبره پکار ده چې سړی وکړي نو که څوک یې برداشت کولی شي او که څوک یې نه شي.
دا خو شوه د ولس خبره. ادیبان او شاعران په خپله څومره تنقید زغملی شي؟
زما خیال دی ادیبان او شاعران دا هم د دې معاشرې نه راوتي دي. زمونږ د ادیبانو هم سینې داسې ډېرې غټې نه دي د یو څو کسان نه علاوه همدغه شی دی چې دا خلک هم نه شي برداشت کولی.
د پوهنتون د هاسټل د شپو د مشاعرو نه راواخله اوس چې تاسو آزادو مشاعرو کې برخه اخلئ څه فرق پکې احساسوئ؟ هغه مشاعرې څنګه وي او دغه مشاعرې څنګه دي؟
یار هغه وخت کې خو هم مشاعرې ښکلي وي اوس هم ښکلي وي خو په هغه وخت کې زمونږ انداز دا جدا و اوس انداز جدا دی. په هغه وخت کې دومره ډېر مونږ ته هم لکه د خلکو هغه پام نه و او اوس دخل کو پام میو بیا د دې چې هغه وخت مونږ کم شیرونه ویل اوس چې کم شیرونه وای نو پدې کې ډیر زیات لوی فرق دی. نو دې پر ریسپانس کې یا په فیډبیک کې هم ډیر زیات فرق دی. نو اوس دا شی لږ ډیر بل شان شوی دی او ښه شوی دی.
شاعران څنګه خلق وی؟ ناکامه وی، کامیاب وی، معصوم وی، چالاک وی، چست وی، کلٹ وی؟ او د شاعر تعریف تاسو په وړاندې څه دی؟ تاسو شاعر څه ته وای؟
ولی خبرې جواب کوشش کوم. شاعران زما په خیال ډیر ښه خلق دی. ما چې څومره پورې د خلکو سره تعلق پاتې شوی دی، څومره مختلف کلاسز سره، لکه څه وخت ما روزګار هم کړی دی، په زه روزګار کوم، هم سکولونه هم دي، پوهنتون کې ما پروفیسران سره هم تعلق دی، ډېرو ملګرو سره، عام خلکو سره. خو زما په خیال کې ما ته کوم ښه خلک ښکاره شوي دي په معاشره کې، نو هغه شاعران دي. شاعران ډېر ښه خلک دي، حساس خلک وي، او پښتو خاص کر زمونږ پښتو شاعران پښتو پکې وي، مینه پکې وي، د یو بل پکې ډېر خیال، د یو بل خیال ساتي. زما خیال دا دی چې شاعران ډېر ښه خلک دي. ما چې څو پورې لیدلي، څومره چې پیژنم، نو ما پکې بد سړی لا تر اوسه پورې نه دی لیدلی، نو ټول ښه دي ماشاءالله. او شاعر بس هم دا دی چې هغه سړی وي چې هغه د معاشرې درد سندره کې یا د خپل زړه درد سندره کې، او دغه اندرونی چې کم جذبات دي دته د شعر جبه ورکی، خپل احساسات ته هغه د شعر په انداز کې، د نظم په انداز کې، د غزل په انداز کې معاشرې ته وړاندې کوم. دغه شاعر وي او لږ ډیر د معاشرې نه، د خلکو نه مختلف وي، حساس وي.
په انګریزي ادب کې د اعلی ډیګری ترلاسه کولو وروسته په پښتو کې شاعري کول دا څنګه تجربه و؟
خبره امیر ډیر ملګری زمانه دا تاسو کې او زما چې شعر ما په انګلیش کې هم نظمونه لیکل دي، ما په اردو کې هم لیکل دي. خو زم چې شعر باید سړی په هغه ژبه کې ولیکي په کومه ژبه کې چې سړی خوب ویني، او یا په کومه ژبه کې سړی سوچ کوي، ځکه چې شاعري خو هم هغه خیال هم موږ ته په خپله مورنۍ ژبه کې راځي، او شاعري بیا د دغې ژبې د دغې خیالاتو اظهار دی. نو په پښتو ژبه کې شعر لږ زیات سړی ښکلی ویلی شي، د هر لږ مطلب د چا چې کومه ژبه وي په هغې کې په کار دی چې سړی شعر ودیږي. او اوس انګریزي زده کول دا د وخت تقاضا وه، او دغه زما یو قسم له مجبوریم وه، او په دغه ذریعه باندې الله پاک لکه ما لري زغ راکوي، په دغه باندې زه روړۍ ګټم. او پښتو خو دا ده چې دا خو زما د مور حیثیت لري، دته زما خپله مینه ده، نو ځکه زه شعر په پښتو کې زیات لیکم.
کله مو د ژباړو کوشش کړی چې پښتو نثر یا نظم انګریزي ته واړوي، یا د انګریزي ځینې نظمونه یا کیسې یا افسانې هغه د پښتو ته واړوي؟
یاره یو ځل مې یو ناول باندې کوشش شروع کړو، او لږ وزګار مو په هغه وخت کې، خو بیا هغه ما په وخت مکمل نه کړی. شو یو ناول مې خیالو چې ما یې دغه وژباړم، یو دوه درې چکر مې ولا کړی هم وي، خو بیا وخت راته میلاو نه شو. او اوس خدا دې چې یونیورسټي د هغې سره سکولونه دي، د دې مینجمنټ کول دي، نو لږه ګرانه یو وخت نه میلاویږي. نور پلان مې دی چې د انګلیش خاص کر ناول چې کوم دي، ماسټر پیسز چې کوم دي، چې دا زه پښتو ته وژباړم.
ستاسو مینوال چې دی هغوی به د کتاب په تمه هم وي، دوی ته څه زیری ورکولی شي؟ ستاسو کتاب به کله پورې له خیره چاپ شي؟
دا غلطی ما مخکې یو ځل کړی او مسیل ټي وي باندې مې انټرویو، ما ملګرو ته ویل چې په اپریل کې به کتاب راځي. بیا به لا ډېر مېسیجونه، نو اپریل اوس چې ختم شي دومره ډېر مېسیج راغله چې یاره ساخه کتاب، خو کتاب ما کمپوز هم کو
دا اپریل فول خو نو کنه
بارل جی
اپریل فول خو مونو کړه لستون کو سره
نه 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 اپریل فول خو نو خو بیا هغه کې سپته نه لګي سریزن دا سی و چې هغه کتاب ما بس مناسب ونه غنل چې په دې حالاتو کې چاپ کړم.
صحیح، یعنی ستاسو مینوال باید نور انتظار هم وکړي.
او انتظار دی وکړي.
سمه ده، دره ته وایي چې د کرن خان په ستاسو ځینې غزلې خپرې شوې، هغه هم ډېر خلکو خوښې کړې دغه غزلې. د کرن خان نه علاوه هم نور هنرمندانو ستاسو کلامونه ویل؟
او بلا ډېرو ویلي دي، او کرن خان چې په کوم انداز ویلي دي، یا هغه دغه غږ زما غږ کوم دنیا ته ورساو، نو دغه څه بل شان خبره ده. نور ملګری ویلي دي، میراج هم ویلي دي، او آصف استاد ویلي دي، سیاست استاد ویلي دي، مدروز استاد ویلي دي، خدا کې میراج نه علاوه دا نور د سید ډیر زیات مشهور نه دي کنه. نو په دغه مشهور سندرغاړو کې کرن خان دی، الله ژوندې لري، هغه ویلي دي.
صحیح، تاسو په خپل سره کوم موسیقي خوښوي؟
یاره زه د ولسی موسیقي زیاته خوښوم، دا کلاسیکی به ورته وایو، یا هارون بادشاہ چې څنګه موسیقي کوي، یا زمونږ کرن خان چې څنګه موسیقي کوي، یا افغانستان کی بریالی چی کم سٹائل دے نو زما داڑی زیات خوخی
ډیر زیات مننه بغزاده دانش چې د خپل ادبی هلو زلو پاړه مراته معلومات راکړل نو که ممکنه وي تاسو نه غزل او نظم بوارو
مننه د غزل بدرته سو شیر وای ما بیا د نظم یو سو بن نوې مز تیار ماحول کی درنا خبر جرم زی نکو مخوشی دا زما خبر جرم زی نکو مخوشی دا زما خبر جرم ستا دستار تتی خطر دے یار دا خبر جرم ستا دستار تتی خطر دے یارا دا خبر جرم پا خبرو پابندی شوا دلتا بیا خبر جرم دغه نظم درته سو بندم چې زبا نلیونه کیګم زبا نلیونه کیګم چار چاپیر لیونی دی او زما اور پکې ژوند دی دومره ډیر ځانځانی دی چې د وخت د لیونی هم د خپل ذات په حد کې اوسی د خپل ځان تر حد پای په دې دومره لوی جهان کې یک تنها چې زو سیګم زبا نلیونه کیګم زبا نلیونه کیګم چې خټی ټاک مسلمان یم او په یو دوه کې ایران یم دومره ډیر تفریقی دی د مولیانو دا فرقې دی هر مولا پکې دا وای چې زما دا فرقه ټیک ده زپ کم پسې روان سم چې په یو دوه نه پوهیګم زبا نلیونه کیګم زبا نلیونه کیګم چې د ژوند ستړي سفر کې د صحرا په غېږ کې پروت یم خلمې اوچه د لاړو نوم نشان ور پکې نشتا دومره تګه یم یارانو چې دا خپل وینه همس کم خمرای د خلی نه لري او په نور بدن کې وینه ماته پته دي چې نشتا د خونخار مارغه په خوا کې منګوټه د وبو پروت دی چاچکې په مورګو په مزه مزه چسیږي او زما تند زیاتیږي خو د سر په بدله ده چې ورځم نو مړ کېږم نه ورتلېشم نه صبرېږم زه به نه لیونی کېږم زه منلی ونه کېږم چې دړون فقیر کچکول ته داسې غلې ناسم لکه سپی چې وي چې چړو ته د قصاب په تیخانه کې چې کچکول له روپۍ راشي د کچکول نه راخطا شي زه یې لاس کې کم راګیرې بیا زر جیب کې خوندي کم کله کله ګورم شاته خو اکثر ګورم الله ته بیا د خدای شکر ادا کم وایم خش و نن خو وشوه د روزۍ وعده پوره شوه خو د شپې چې کله څملم دغه غم را سره مل چې دا دړون فقیر نغلا وه اسی نران لاس پریگی بیا با پلسنگ وازو مزد رون فقیر کچکول تا زد سوچ کوم یریگم زبا نلیونه کیگم زبا نلیونه کیگم چی دا لاسو خپو نگیریم پا لاسو کی حد کلی دی او پا خپو کی زولنی دی پا اظهار می پابندی دا پا گفتار می پابندی دا چی چوایم کافر کیگم چی نویم خرابیگم دا چی ورس پا ورس یریگم زبا جون پسی کریگم زبا نلیونه کیگم یو بانی در تبلوی مامید کر چی زبا نلیونه کیگم د سقراط په لار تک دی لپی لپی زهر زهر د هر چا لاسونه ډک دی ما په لاسو کې نیولی دواړه ستا لاسونه ډک دی تا په لاسو کې نیولی دا زما لاسونه ډک دی د انسان ته وینو ګران د انسان لاسونه رنگ دی د ارمان ته وینو ګران د انسان لاسونه رنگ دی د حیوان ته وینو ګران د انسان لاسونه رنگ دی او زما او ستا په وینو د اسمان لاسونه رنگ دی هر اتل پس جانان ناروا پروپیګنده دا ګور ما پس روان نن شباب پروپیګنده دا بازی وای دا کافر دی بازی وای مسلمان دی بازی وای دا ملحد دی بازی وای خوګ انسان دی د زړه سر دی او جانان دی بازی وای دای کړي بازی وای دای اوکړو بازی وای دا دروغ دی بازی وای دا رښتیا دی بس خټول خلک لګیا دی بیا به نور خلک پیدا شي بیا به نور تور نه راوړي بیا به تور خلک پیدا شي بیا به تور تور نه راوړي بیا به سپور خلک پیدا شي بیا به سپور تور نه راوړي ما به داسې رنگ کې پیش کی چې بیخی به زما نه وي بی ګنا به ګناګار یم ما به کړي ګنا نه وي تم د دوی سره لګیا یې تم د دوی سره سلایې تم د دوی سره ګویا یې ته یې وایې زه خبرېږم زه به نه لیونه کیږم
ډیر ښکلی نظم بغزاده دانش صاحب ډیر زیات خوند یې وکړو او اورېدونکو به ترې هم خوند اخیستی وي ډیره زیاته مننه کوو مشکور یو درنه ممنون یو چې تاسو موږ ته وخت راکړو دومره خوږې خبرې مو وکړې او دومره ښایسته نظم مو واورو
ډیره مننه تاسو ډیره مننه
د خوږ ژبې شاعر بغزاده دانش مرکه مو اوریده. د مشال راډیو مجلې دا غنه هم دلته تړو او بل اونۍ با یو ری بیا د نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کیو. پاک الله مو ملشه.
سولے پر لوگ
یو نا سا بدر شو بس دگا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
چارے او دخل حقن لپارا دا عدم تشدد لارے چبی
پدے اڑ د بشیر گواش د سولی پر لور خپرونا د ہر دوشنبے یا گل او ہر یک شنبے یا اتوار پورزو ل مشال ریڈیو واوری.